د پخوانی جمهور رئیس حمید کرزی د واکمنۍ پر مهال د حکومت د ځینو پخوانی وزیران او چارواکو په ګډون یو شمېر کسان نمونه د اداري غبرګونونو له امله د بندیزونو په لیست کې شامل شوي وو. افغانستان کې نامني او د ګاونډیو هیوادو سره دغه هیواد په سرحدونو باندې د کنټرول په برخه کې ستونزې د دې سبب شوي چې په اشخاصو باندې له افغانستان څخه بهرنیو هیوادو ته په تللو بندیزونه ډېر اغېزه ونه لري. تېر کال د جوزا په 13مه د بدخشان ولایت د شغنان په سرحدي ولسوالۍ کې تاجکستان سره په سرحد کې دغې ولسوالۍ سرحدي مامورینو د افغانستان د ښار جوړولو وزارت هغه درې مامورین چې د جمهور رئیس محمد اشرف غني امر پرې بهرنیو هیوادو ته پر تللو بندیز لګېدلی وو او غوښتل چې له افغانستان څخه تاجکستان ته لاړ شي ونیول او بیرته کابل ته راستانه کړل. د پکتیکا پخوانی والي امین الله شاریک امریکا غږ اشر اړیو ته وویل چې د افغانستان روان وضعیت د هغو کسانو سره مرسته کوي چې که چېرې له افغانستان څخه بهرنیو هیوادو ته پر تللو پرې بندیز هم لګېدلی وي او که وغواړي د بندیزونو سره سره بهرنیو هیوادو ته تللی شي.
متاسفانه زموږ په هیواد په دغه شرایطو کې که چېرته یو معلوم الحاله مجرم تداغسی مخکې د مخکې تاسو هوشدار ورته ورکړي خبر ورته ورکړي هغه ته په شکل اشکالو زمینه د دې برابرېږي چې یا زمونږ همسایه هیوادونو ته او یا په عین حال کې داخل د افغانستان کې تاسو معلومه ده چې لږ د یوې ساحې نه ووتل او بیا هلته د افغانستان دولت حاکمیت متاسفانه نه لري کولی شي چې د فرار زمینه هم ورته مساعده شي.
د افغانستان په سرحدونو کې د ټکنالوژۍ څخه په کمه کچه کار اخیستنه هم بهر ته د تللو بندیزونو په بهیر اغیزه کړې ده. خو د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت پخوانی معین جنرال یارمحمد یارمن امریکا غږ سره په خبرو کې وویل چې پر هغه کسانو چې د بېلابېلو جرمونو له امله پرې بهر ته د تللو بندیز لګول شوی دغې چارې د جرمونو په کمولو کې مرسته کړې ده.
بنابراین امنی کسی نمیتونه که در ساحات بروند کرده مرد شوند که اونا
جنرال یارمن ویل در نامنه لامره سبنیشی که ولی چی ها غصی بوده لرشی چی لسهره سره در تیریدو امکانی نوی حال تا نامنی در طالب شتون گواخته او که هاوی در گرون و لاری تلر غواری حال تا خبر ورکر شوه او اغوی لاغ و لارون به هر تا نیشی تلله. در افغانستان لوی سران والی وی چی در کمیسون لخوا داغ و کسان در نمونو پا لس باندی چی به هر تا تلر در بندی سر مختی کار لاروانده او تما داشه داغ پلاتنی پا ترسکی با نور نمونه هم در داغ لسخه ویستل شی.
در واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
ترنډونکو د امریکا غږ آشنا رادیو دویمه یو ساعته پښتو خبری خبرونه د واشنگتن اوري. په واشنگتن کې د سهار 11 بجې او 2:30 دقیقې شولې. د پوهنې وزارت ویلي دی چې په ټول افغانستان کې د زرو نه زیات خونځي د بیلابیلو دلایلو په خاطر تړل شوی دی چې یوې خراب امنیتي وضعیت خودل شوی دی. اکثره دغه خونځي د افغانستان په جنوب او جنوب لویدیځه حوزه کې دي. د دې خونځیو د بیرته پرانستلو لپاره ولس څه شی کولی شي، حکومت څه شی کولی شي؟ نن د ځوان هیلې په خبرونه کې په همدې موضوع د یو داسې ځوان سره غږیږو چې د تړل شوو خونځیو د پرانستلو لپاره یې ملاتړ دی. که تاسو هم غواړئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ، لږ وروسته کولی شئ چې زنګ ووهئ او یا مو کولی شئ پوښتنې په فیسبوک کې ولیکئ. خو دا راپور هم درته لرو. په متحده ایالاتو کې معمولا په هرو څلورو کلونو کې یو ځل د جمهوري ریاست انتخابات کیږي، خو پوښتنه دا ده چې د تقاعد نه وروسته پخواني یا مخکني جمهور رئیسان له کومو امتیازاتو نه برخمن دي. په دې هکله تفصیل د امریکا غږ د خبریال مارکس هارټن په راپور کې اوري چې زموږ همکار سید سلیمان شاه برابر کړی.
د متحده ایالاتو جمهور رئیسان د تل لپاره په څوکۍ نه ناست او د خپلې څلور کلنې او یا اته کلنې دورې په پای کې تقاعد کیږي. خو یو شی چې نه بدلیږي هغه د متحده ایالاتو د متقاعدو جمهور رئیسانو دولتي امتیازات او د خفیه خدماتو د ادارې لخوا د امنیت ساتل دي. د امریکا د جمهوري ریاست په څوکۍ باندې کیناستل دومره ساده او آسان نه دي. پیچلې او سخته دنده ده چې ښه مهنت او خواري غواړي. دا پوښتنه مطرح کیږي چې د خپلې دورې په پای کې جمهور رئیسان د قانون سره سم د کوم امتیازاتو مستحق دي. په 1950 میلادي یعنی 1955 مریز کال کې جورج واشنگتن د متحده ایالاتو د لومړي جمهور رئیس په توګه وټاکل شو. د هغه نه وروسته چې 33 نور جمهور رئیسان راغلي دي، ایوه هم له تقاعد نه وروسته هغه امتیازات نه درلودل لکه چې اوسنیو جمهور رئیسانو ته ورکول کیږي. خو په 1958 یعنی 1949 لمریز کال کې قانون بدل شو او د کانګرس لخوا د یو متقاعد جمهور رئیس لپاره د کال 2,500 $ تقاعد وټاکل شو او د متقاعد جمهور رئیس د ذاتی او شخصي عملی د مصارف لپاره د حکومتي خزانه نه په کال کې ورته شپږ نوي زره ډالر ځانګړي شول. د ژوند تر پای پورې د متقاعد جمهور رئیس امنیت د فدرالي حکومت د خفیه خدماتو د ادارې یا سیکرټ سرویس لخوا ساتل کیږي، او کوم جمهور رئیس چې دوه دورې کار کړی د فدرالي حکومت له روغتیايي بیمې نه هم استفاده کولی شي، خو کوم یو چې صرف یوه دوره پوره کړي دغه امتیازات نه لري، په خپلو پیسو باید بیمه واخلي. تر ټولو په زړه پورې خبره دا ده چې د تقاعد زمانه د یو متقاعد جمهور رئیس لپاره د استراحت او د کاري دورې د ستړتیا نه د ځان د آرامه کولو یو ښه فرصت دی. دا وخت د امریکا پنځه پخواني جمهور رئیسان د تقاعد په حال کې ژوند کوي، جیمی کارټر، جورج ډبلیو بوش او د هغه پلار جورج هربرت بوش، بل کلینټن او نوی تقاعد شوی جمهور رئیس باراک اوباما.
گرانو هیوادوالو، د ګوزل نه خپل ماشومان خوندي وساتئ. تر 15 کالو کمون د ماشومان واکسین کړئ. زه شریف احمدزی د ختیځون د کالینو اتحادی رئیس.
په سوریه کې کلیوي خوا ته دا جګړه روانه ده، خو بل خوا بیا د سولې د اوربند په حق له هم مذاکرات پیل شوي دي. د سوریې د حکومت او جنگیالیو استازو ترمنځ نن د قزاقستان په مرکز استانه کې غونډه شوې ده. دا لومړی ځل دی چې د تیرو شپږو کلونو جګړې په جریان کې مخالف اړخونه مخامخ خبرو ته سره کښېني. روسیا د دې دوه ورځنیو خبرو طرح کوونکي او متحده ایالات پکې د ناظر په توګه ګډون لري. ترکی او روسیې ویلي ول چې په دې خبرو کې بعد امریکا استازو ته هم د ګډون بلنه ورکوي. تفصیل په دې راپور کې اوري.
حکومت په کنټرول کې د اردو مرکزی میډیا د دوشنبه په ورځ دا ویډیو خپره کړه او وایي د سوریه په شمال لویدیځو عین الفجا او وادي بردی سیمو کې او په دیر الزور کې د داعش د وسلوالو سره توده جګړه روانه ده. په عین وخت کې په دیر الزور کې د سوریې د اردو او داعش وسلوالو ترمنځ جګړه په یوه دیره کې پیل شوې ده. بلخوا د سوریې د مخالفو ډلو استازي وروستي کسانو چې د دوشنبه په ورځ د قزاقستان مرکز استانی ته ورسېدل، د سوریې د حکومت استازي هم د اوربند او مقدماتي رسمي خبرو د پاره ورغلي دي.
اوس به هلته د پروتوکول پر بنسټ خبرې وشي او وروسته به بیا د یو منځګړي لخوا مذاکرات پیل شي.
د سوریې د آزاد لښکر په نوم وسلوالو یو مشاور اسامه ابو زید وی د مذاکراتو کامیابیدل د روسیې د طرحې پورې اړه لري.
نجاح روسیا فی دور الضامن
د تضمین کون کې پتوګه د روسیې د طرحې کامیابی هلت معلومېدل شي چې دا وګورو چې آیا په خپل متحدینو لکه په حکومت او ایران باندې اوربند تحمیلول شي کنه.
د روسیې استازي ویل د دې شپه کلنې جګړې د حل لپاره دومره زر او آسان لار حل نه پیدا کیږي، خو د روانو خبرو د لپاره هیله مند دي.
هلته ورښتینی جګړه روانه ده، مو کوشش کوو چې د هر اړخ سره یو موافقه وشي او د همدی هدف لپاره زیار باسو.
په دې خبرو کې د امریکا استازي د پخوانی جمهور رئیس باراک اوباما د وخت سفیر دي. هغه ځکه په دې خبرو کې د ناظر په توګه ګډون کوي چې پر ځای نوې سفیر تر اوسه نه دی مقرر شوی. د سوریې حکومتي استازي د امریکا د نوي حکومت څخه د لا زیاتې همکاري او ملاتړ هیله څرګنده کړه.
موږ هیله منیو چې د ټرمپ حکومت یا امریکایي اړخ د سیاسي حل لپاره تر دې زیاته مثبت همکاري وکړی شي.
د کورنۍ جګړې له امله بې ځای شوي سوریایان د روانو مذاکرو د کامیابۍ لپاره په دې هیله من ښکاري چې بیرته وطن ته ستانه شي.
خدای مهربان دی چې زموږ په هیواد او ټول عرب جهان کې بیا امن ټینګ شي. د استانی غونډه لکه د نورو لیدونو کتنو په څیر ده چې څو ځلې شوې دي.
د 2011 میلادي کال د مارچ میاشت رئیس د سوریې په جګړه کې په تخمینی ډول 400,000 خلک مړ شوي دي او د دې هیواد د نیمایي ډیر نفوس بې ځای شوی دی. سید سلیمان اشنا، د امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگټن.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 2296 FM
3.5. او دا هم درنډونکو د روان خبرونې ورسته مطلب، خو د دې مطلب تر خبرېدو وروسته د ځواني هلي خبرونه لرو. په خبرونه کې نن د هغو خونځیو د بیرته پرانستلو په مسلې غږیږو چې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې د بیلابیلو دلایلو په خاطر تړل شوي دي. ولس پکې څه مسؤلیت لري؟ تاسو هم کولی شئ لږ وروسته په خبرونه کې برخه واخلې او که پوښتنه لري همداسې کولای شي چې زمونږ د فیسبوک په باندې هم را سره شریکې کړي. په ترکیه کې د نوي کال په شپې په یو کلب د برید نه وروسته د خلکو سره ویره زیاته شوې ده چې ښایي د اسلامي دولت یا داعش ډله به نور بریدونه هم وکړي. د برید په ترکیه کې د ټولنې ترمنځ د بې اتفاقۍ ستونزې هم پیدا کړې دي. په ترکیه کې چارواکي وایي دا د هغوی لپاره یوه غټه اندېښنه ده. نور تفصیل د استنبول نه د امریکا غږ د خبریال دوریان جوس پر راپور کې اوري. په ترکیه کې د نوي کال په شپې د نڅا په کلب برید چې 9 تنه پکې ووژل شول لا هم د خلکو په ذهنونو کې تازه پیښه ده. د اسلامي دولت یادایش ډلې ادعا کړې وه چې برید هغوی کړی. چارواکي لا هم د بریدګر پسې ګرځي چې وینسي، خو د دې پر ځای چې د غبرید ټولنه سره یوه کې برعکس د خلکو ترمنځ د درس او اختلافاتو د پیدا کېدو سبب شوې ده. ځینو کسانو په ټولنیزو رسنیو کې د برید پر ځای عمل ګڼلی او هغوی چې په دې برید کې وژل شوي غیر اخلاقي او د اسلام ضد کسانې ګڼلي دي او د هغوی وژنه هم جایزه ګڼلی. یوه دینی عالم حتی لیکلی دی چې پخوانی ترکیه نوره نه ده پاتې او پرهیزګاران به تاسو په ګونډو کې. سمی ایدس چې د المانیټر په ویب سایټ کې سیاسي لیکنې کوي امریکا غږ ته وویل چې د برید په ټولنې کې غټې اندېښنې او تشویشونه پیدا کړي دي.
There were those who gloated over this attack, in fact, and who seemed to celebrate it rather than mark the tragedy that had happened in front of them. This all goes back to
زینو کسانو د دې پر ځای چې د غبرید وغندي هغه ښه کار ګڼلای او پرې خوښ دي. د خلکو ته په ترکیه کې د کورنی جنگ هغه حالت ورپیادوي چې د اسلام پالو او سیکولرانو ترمنځ د پخوانه روان و، او یا د سختریزه ملت پالو او هغوی چې اروپایي نظر درلود. حکومت هم د دې درس د مخنیوي لپاره کوم ښه کار نه دی کړی او حتی ځینې وختونه خو داسې عمل هم کړی چې په ټولنه کې د یووالي پر ځای د بې اتفاقۍ سبب شوی دی. په ترکیه کې چارواکي وایي د هغو کسانو په خلاف اقدامات کړي دي چې په ټولنیزو رسنیو کې خلک بې اتفاقۍ ته هڅولي. ځینې انتقاد کوونکي بیا وایي حکومت او جمهور رئیس په هیواد کې د جهادي ډلو په خطر سترګې پټې کړي وې، ځکه انقره په دې انده چې همدغه جهادي ډلې د سوریې د رژیم په خلاف جګړې کې ګټور نقش لري. حکومت هم د نڅا په کلب د برید په حق لا ډیر څه نه دی ویلي او جمهوری سوردوان هم دا نه مني چې ګواکې د اسلامي دولت یا داعش په خلاف جګړې کې د هغه حکومت پاتې راغلی. ښاغلی اردوان ویلي دی چې د داعش په خلاف د ترکیه په شان سخته جګړه د نړۍ هیڅ هیواد هم نه کوي. هلدون سلماتورک چې په انقره کې د 18مې پېړۍ په نامه د څېړنیز مرکز مشر دی، امریکا غږ ته وویل چې ترکیه اوس د بل هر وخت نه زیاته د اسلامي دولت یا داعش د خطر سره مخ ده. په ترکیه کې په میلیونونو کسان د اسلامي دولت یا داعش د ډلې په شان نظر لري. د متحده ایالاتو د پیو څېړنیز مرکز د نظر د معلومولو په یوې تازه سروې کې دا معلومه شوې ده چې په ترکیه کې 8% کې خلک د داعش د مبارزې سره خواخوږي لري، او دا په دې معنی چې د ترکیه د ټول نفوس څخه 6 میلیونه د هغوی نظر تاییدوي. موږ هم وینو چې د ترکانو ترمنځ سختریزه ډلې ورځ په ورځ زیاتیږي. زه یې په روزمره ژوند تلویزیونونو او رادیوګانو کې هر ځای ګورم. د ترکیې حکومت ژمنه کړې چې په هیواد کې به د اسلامي دولت یا داعش ډله زپي او د دې ډلې سره د اړیکو لرلو په شک کې ګڼ شمېر کسان هم نیولی دي. کارپوهان په دې باور دي چې په ترکیه کې به د داعش بریدونه نور هم زور واخلي، ځکه د دې هیواد پوځ په سوریه کې د داعش په خلاف مبارزې ته زور ورکړی او هغوی هم د خپلو پلویانو نه غوښتي دي چې په ترکیه کې په اهدافو بریدونه دي زیات کړي.
د خبرونې چلوونکی عاشق الله رحیم زوی،
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. بیا هم سټډیم شي د دې وخت په واشنگتن کې د سهار 11 بجې او 4:50 دقیقې شولې، لکه څنګه چې د خبرونې په پیل کې هم در سره ژمنه کړې و. د ځواني هلی پخپرونه کې نن په دې مسلې باندې غږیږو چې البته ادمن متاز د مطبوعاتو هم اوریدلی د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې خصوصا د جنوب او جنوب لویدیځ حوزه کې خونځي تړل شوې دي، البته کافي زیات خونځي تړل شوې دي. په هنه وزارت ویلي دي چې د زرو په شاوخوا کې خونځي په دې سیمه کې تړل شوې دي، او یو دلیل چې دوی خودلای هغه ناامنی ده، یعنی د امنیت خرابوالی په خاطر باندې خونځي تړل شوې دي. خونځي خونکي هم نزي، البته دغه خونځي ته ځکه خونکي هم په دې خاطر چې البته ژوند په خطر کې ده هغوی هم دغه خونځي ته نزي. ځینې نورې بخښي د نور دلایل هم ولري چې ولې تړل شوې دي، خو د خونځیو د امنیت په ساتلو کې او د خونځیو د بیرته پرانستلو په مسله کې خپل ولس څومره اهمیت لري، دوی څومره مسولیت لري، او ځوانان څومره مسولیت لري. نن په دې مسلې د ځواني هلی خبرونه کې غږیږو. داسې یو ځوان هم در پیژنو چې که څوک فیسبوک لري اتمن به د هغوی د فعالیتونو نه خبر وي چې د افغانستان په مختلفو همدغه سیمې چې البته د پوهنې وزارت یې ناامن ګڼي، دوی د خپلو ملګرو سره ځي په همدغه ځایونو کې خلک دې د هڅوي چې ښوونځي دې پرانیزي، خپل ماشومان دې ښوونځي ته ولیږي او درس یې وایي، او په تشویقي بڼه دوی ورسره ځینې د قرطاسي په برخه کې هم مرسته کوي. نو مخکې مې یادونه وکړه چې که تاسو غواړئ خپل نظر سره شریکوي د ولس په مسولیت په دې برخه کې وغږیږي، د ځوانانو په مسولیت وغږیږي، د سپینګیرو قومي مشرانو په مسولیت وغږیږي، زنګ راته وهید وشمیرې دی چې زنګ وهلی شي که په افغانستان کې استئ. زموږ محلي شمیره د 0900 010 00، که د افغانستان بیرون یاسې د واشنگټن د سټوډیو په شمیره هم زنګ وهئ 0012 02 19 11 18. بیا شمیرې تکراروم، که په افغانستان کې یاسې 0900 010 00، او که بیرون یاسې 0012 02 19 11 18. متی الله وي صاحب په خبرونه کې زموږ سره مېلمه ده چې زموږ او ستاسو پوښتنو ته به ځوابونه وي. د اوریدونکو نه مې هیله ده چې لنډې پوښتنې د موضوع اړوند پوښتنې وکړي، بیا هم کوښښ کوو چې ډېر وخت تاسو ته په خبرونه کې درکو، البته ستاسو د پوښتنو او نظریاتو لپاره. ویسا صاحب ښه راغلاس درته وایو، مننه چې په خبرونه کې اسئ زموږ سره. کوربدان ساسو نه ما معلومات درودونکو سره شریک کړل چې البته د پوهنې وزارت چې کومه خبره کړې چې تقریبا د زرو په شاوخوا کې خونځي چې اکثره زمونږ د هیواد په جنوب او جنوب لویدیځه حوزه کې دي تړل شوي دي، دوی وایي چې یو دلیل ناامني ده. تاسو ورغلی دغه منطقه ولیده د نږدې نه، همدا دلیل کېدای شي چې ناامني د دې سبب شوي چې خونځي وتړل شي، او که خپله د سیمې خلک د تعلیم او د پوهنې سره علاقه مندي نه لري او خونځي ورته بې ارزښته شي ښکاري؟
ریلوی صاحب، لکه څنګه چې تاسو د پوهنې وزارت لامل ناامني بولي، ناامني یو لوی لامل د بندو ښوونځیو په وړاندې دی. مخکې هم اوس هم اما کم چې زه له ولس سره د سیمو د خلکو سره غږېدلی یم او خپله سیمو ته تللی یم، یوازې ناامني هلته د بندو ښوونځیو په بندېدلو کې لامل نه دی. یعنی دغه بغیر څخه نور لاملونه هم شته، یو دا چې جګړه د ناامني ده، چې پوهنې وزارت هم موږ هم ټول نه وایو، ولس هم دا وایي چې جګړه ده په سیمه باندې تاثیرات کړي دي، ښوونکي ډارېږي، خلک خپل ماشومان ښوونځي ته نه استوي. دوهم لامل په سیمه کې پراخ منفي تبلیغات هم شوي دي چې د شاوخوا هیوادونو څخه دښمن کړي دي، تاسو نجونې ښوونځي ته ماسوي، خپل بچیان ښوونځي ته ماسوي، د ښوونځي د ناروغوالي لپاره پراخ تبلیغ کړی دی چې زموږ ولس تاسو خوړلي په ډېرو پرتو سیمو کې اوس هم زیاته برخه یې بېسواده ده. هغوی هم هغه د دوی دلیل
یعنی اوس هم ویسا صاحب افغانستان کې خلک شته چې ښوونځی ناروا ګڼي او خپل ماشومان ښوونځي ته نه لیږي؟
یعنی په لیرو پرتو سیمو کې ډېر ځینې خلک اوس هم د نجونو تعلیم ناروا ګڼي، او ځینې یې اوس هم د ښوونځي ناروا ګڼي، د ښوونځي په دولت یا په بهرنیانو پورې تړي. ځکه له وخته څخه دا تبلیغات ورې پنځه دېرش کلنه جګړه کې همدا تبلیغات منفي تبلیغات چې ما مخکې وویل څه دي اوس هم دا روان دي. هغه کسان چې بېسواده دي هغه په دې نه پوهېږي چې ښوونځي څومره اهمیت لري، یا ښوونځي د ولس یا ښوونځي زموږ د پرمختګ لپاره ده، نو دوی په دې نه پوهېږي. دا شته مگر دریم تر ټولو غټ لامل چې اوس ګڼل کېږي هغه د دولت اداري فساد او د دوی قوي اراده نه درلودل دي. یعنی خپل د پوهنې وزارت هغه قوي اراده دوی نه لري. که دوی قوي اراده درلودی شپاړس کلونه چې دومره ښوونځي د ماشومانو پر مخ باندې اوس ټول خلاص شوي وای. یو دوهم اداري فساد چې په یو شمېر سیمو کې خپله د فساد په وړاندې لامل دی په هغه خاطر باندې ښوونځي اوس هم د ماشومانو پر مخ باندې دي. ښوونځي هلته بند مګر پیسې د دولت چوکاټ کې ایستل کېږي. او بل لامل همدا دی چې د سیمو لیرېوالی دی، هغه سیمې چې ښار ته نږدې مرکزونو ته نږدې هلته ښوونځي ډېرې کمې بندې، مګر هغه سیمې چې لیرې پرتې خصوصا په سرحدي سیمو کې دي هلته ښوونځي په پراخه اندازه اوس هم د ماشومانو پر مخ بند دي. او بل لامل دا دی چې یعنی د ولس خپل یعنی یو شمېر ولس
صحیح لاین متاسفانه فکر کوم چې خدای شو دی یو یادونه د وردون کو سره کوم وساس افغا غوري یو تخنیکی ستونزه خای ایزی ایزه کې چې دوی په ولس والی کې دي غږ ورته سم نور زینو منګل به ته وعده مونده چې ساس ټلیفون قطع کړي مخکې مخکنه منګ ویل چې کېده شي لاین قطع شي دوی په ولس والی کې دي او په ولس والی کې چې دوی دي ټلیفون سم کار نه کوي. نظم پروډوسر صاحب بیا ورته زنګ وهي چې خبرونه ته متي الله وسا صاحب حاضر کې درنډونکو د ځواني هلي خبرونه اوري د امریکا غاک آشنا رادیونه نن په خبرونه کې په مغه خونځي باندې غږی ګول پته چې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې دي او د ناامنۍ په خاطر تړل شوی دي. نو که تاسو پښتنه یا نظر لري کولای شي چې خبرونه ته زنګ وهي او یم پښتنه په فیسبوک شریکي د فیسبوک ادرس ته وی او ای پښتو او کزنګ وهي 00120219111 د امریکا غاګه شنارې د فیسبوک پانه ده. البته هم تاسو کولای شئ چې خپل پښتني را سره شریک کړئ. ځین اوریدون کله د پښتني وخت مخکې د مخکې نه رلګلی دي مثلا دیوا دورانې په نامه اوریدون کې وای چې آیا تاسو چیرې لری سیمه ته ځي دولت د کوم امنیت درکړی دی او کنه ځکه وای د خمنان داس کسان نه پرېږدي نو تاسو به د ستوندو سره مخ شئ. دا پښتنه البته دیوا دورانې په فیسبوک کې پرېښې ده. نور اوریدونکو مثلا د غلام محمد امرخیل په نامه اوریدونکو وایي چې ډیر خونځي مدیران او ښوونکي په دې پلمه تړي چې موږ ته غوښونه کوي خو دوی په موقته دوی په مفته معاشونه اخلي. نو دا هم یو ستونزه ده چې مخکې ویسا صاحب هم ورته اشاره وکړله چې د بیلابیلو دلایلو په خاطر باندې اداري فساد خبره وشوله چې د اداري فساد په خاطر هم په ځینو ځایونو کې خونځي تړل شوي دي. فرید الله پښتون بیا وایي چې د ښاغلي وسانه مسوال ده چې څومره وخت کېږي همدا فعالیت کوي، څومره بند خونځي مو بیرته پرانیستي دي او زده کړې مو تر کومې درجې کړې دي؟ نو په دې پښتون البته وسا صاحب لاین دې مخکې قطع شوی و، موتاج خبره هم کوله، دغه خبره هم کړې وه چې کله ناکله کېدای شي لاین قطع شي. مهرباني صاحب تاسو په دلایلو غږېدلی یا اداري فساد او حکومت قوي اراده نه لري؟
او بشي نو د په دولت کې پراخ اداري فساد دي کوي اراده نه درلودل په پوهنې وزارت کې البته. او بل لامل همدا چې د سیمو لیرېوالی دي. زموږ د ښوونځي په هغه سیمو کې باندې کوم چې له مرکزونو یعنی له ښارونو څخه لري د دې سیمې هلته دولت یا مدني فعالان نشي تلای او تلای هم چې دوی دا کوشش نه کوي چې باید د هغه سیمو څخه دا شغ راپور کې چې ولې ښوونځي باندې له خلکو سره وژغي چې دغه جوړولو لپاره دغه پرنګستول لپاره کار وکړي. او بل د دولت یو شی چې مخکې ما ویل چې منفي تبلیغاتي د عامه پوهاوي لپاره یا د مثبت تبلیغاتو لپاره پوهنې وزارت کوم داسې ټیم یا قوي څوک نه لري، نه مدني فعالان شته، نه رسنۍ هغه تبلیغات نه دي کړي. ښوونځي ناروا ده، موږ د رواوالي لپاره ښوونځي د مدرسې ترمن کوم وطن لی یا د نجونو تعلیم لپاره چې کوم مثبت تبلیغاتي دا تر اوسه پورې نه دي شوي. حتی زه یو سیمې ته ولاړم د کندهار د ارغستان ولسوالۍ چې بیخي نږدې ولسوالۍ دلته یو کلي ته ولاړم، هلته څلور کلي سپینږیره دا ټول شوي. تر اوسه پورې دې ته هیڅوک هم په دې شپږ کلونو کې نه و راغلي. ستاسو ښوونځي غواړي یا نه غواړي دې په همدې نه پوهېدل چې دا ښوونځي له چا څخه غوښتل کېږي. دا
نو سوال کار کده فوهنی د وزارت نو وېسا د حکومت چې د خلکو ته تر اوسه پر د غاک نه در سوال تاسو د حکومت بی غوري غنی د حکومت بی کفایتی غنی یا د دوی په حساب کمزوري غنی څه شي غنی ولې احساس په نظر باندې حکومت دا کار بنئ کړی؟
صاحب اوس کوم د
پوهنې وزارت سره کوم ویان یا څوک نشته چې زه پر دې ډېر څه راکړم، مګر زه مخکې مې هم وایم اوس هم وایم ټولنیزو رسنیو کې مې هم ویلي دي چې دولت هېڅ په دې اراده نه لري. که دولت کمزوری نه وي اوس هغه لاملونه لکه په لومړیو وختونو کې چې وو اوس هغه نشته. په ډېرو سیمو کې چې امنیتي دي هلته هم ښوونځي بندي. لکه ما چیر مثال درکړې دلته موږ لاړو که چیرې امنیت د ناامنۍ موضوع چې موږ تلو زموږ سره د ټولنې خپل ټیم تللی هغه سیمو ته خو موږ هم ناامنۍ وه، زما سره د سیمې څخه ژورنالیستان هم لاړل، هلته نو هغوی ته مشکل جوړېدی. یعنی دلته دولت کې قوي اراده تر اوسه پورې هم موجوده نه ده. او دوهم شی چې ما مخکې وویل اداري فساد، دولت خپله دوی نه غواړي هغه مدیریت ریاست او وزارت وړي، مګر دوی کچېر د ښوونځي خلاص تل چې شاګردان ماشومان دې په واسه نو کړه دا پوری روسته نو کړي خدا چې وو ته وزارت ویان څوک نشته نو زبایت وو دې انتقاد
کثیر
دا چې وو زم کوم نظر وایم دا د سیمه د خلکو تر خلکو تر
د خلکو سره چې ویسا سپتا سو تاسو لاړ یا خلکو تم د خونځي د احمد په حق لا او د غوی د تشویق په خاطر باندې د زدهکونکو سره د بکسو د کتابچو د قلمونو دا یو ډیره مهمه خبر وسی منګو تاسو باندې هغه د زدهکونکو د ژوند هغه مرحله تیر شوی ده او د مکتب دوره تیر باندې تیر شوی ده نو کچیرته یو قلم هم عادي قلم به موږ ته کچاره کې یو پنسل به موږ تراک هغه به موږ ډیر زیات تشویقولو چې لاړ شو ښوونځي ته او ځان براته په همدې خاطر بهتره ښکارېده چې یو عادي نفر په کوڅه کې چې ګرځي هغوی ته څوک قلم نه ورکوي او ما ته یې راکوي نو ما به په خپل ځان کې هغه د فرق احساس کوه چې زما د یو کوڅه کې چې یو څوک عادي نفر ګرځي د هغه تر منځ فرق همدا ده چې ګوره ما ته یو قلم راکول کېږي مګم هغه ته نه ورکول کېږي. یعنې یو تشویقي بڼه درلودله ولس سره چې تاسو وغږېدلی هغوی خوشحاله ول هغوی غوښتل چې ښوونځي ته خپل ماشومان ولیږي او دغه ښوونځي په اهمیت باندې تاسو چې ورسره خبرې کولې څه ډول عکس العمل تاسو واخیسته؟ وسا صاحب هغه ورې وسا صاحب سره به همدغه ستونزي مخکې د دمنه د توکل چې کله نه کله به لاینه خته کیږي خو زموږ پروډوسر صاحب ورته بیا زنګ وهي ترغې چې وسا صاحب بیرته خبرونه تازه کیږي یو څو تن اوریدونکو پوښتنې به یاداشت کما چې وسا صاحب خبرونه ترغې بیا یو زو ورته ځواب وي درونو کله مهله د چلان لاندې پوښتنه وکي. مهرباني صاحب تاسو نو بته
جی قدرمن وتا او پروڈیوسر صاحب ته او د آشنا ریډیو ټول انکاران ته په خوږه مینه سلامونه ډالی کوم. زلب شین شاره څخه عزیز
ښه فکر کوم دې اوریدونکو څه مشکل لري دوه غږ سره لین نکړل نکړه کته کیږي بل اوریدونکو ته وخت ورکو. مهرباني وکړئ صاحب تاسو نو به تر ځنه چې څنګه هلای نیم دی وخت پوښتنه دی
وکړه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.
وعلیکم السلام. څوک خبر کې صاحب؟
عمر زابل ولایت
عمر صاحب سره مش خبرونه تا
سید پنل چې څو نیک شادي د خوښ دي
تاسو په ځای کې مکتبونه ترل شي ودي عمر صاحب
او دي
تاسو په ځای کې مکتبونه ترل شي ودي
نه 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 د ترل شي خبره وارم او خبره دا څه ده هغه مکاتبونه شي خلاصي هغه په خپل طبیعت وز داسې معلومېږي چې دا شاګردان باید کور کښېنم لکه کتاب کرکاشیه کمبله میز چوکۍ اقلن چې په یدسه کې اسټیکر نه وي هغه معلوم خو پرېږده کیمیا.
تاسو عمر صاحب زابل کوم ځای نه زنګ وهلی ده؟ تاسو زابل کوم ځای نه زنګ وهلی؟
ما له زابل زنګ وهلی ده. وزیر
کومه ولسوالۍ کې ته؟ په کومه ولسوالۍ کې عمر صاحب؟ ته کومه ولسوالۍ کې؟ د زابل کومه ولسوالۍ کې ته؟ اوس ته اوس د زابل کومه ولسوالۍ کې؟
شاجوی.
په دې ولسوالۍ کې ټول ښوونځي واز دي ته وایي مالې؟ ستاسو په ولسوالۍ کې شاجوی ولسوالۍ کې ټول ښوونځي چې دغه ټول واز دي ټول خلاص دي؟
ټول خلاص د تدویق بابا مکاتب ټول خلاص.
ښه صحیح ده. نو تا پوښتنه دې چې وه
پښتنه دا و ما ول چې ښوونځي خلاص دي که په خځه کې پرخامه دي
یو مکتب کې چې نه کمبل وي غوره او نه معلم وي، نه د انګلیسي او نه د ریاضي نه د کیمیا نه د فزیک او نه میز نه یو استفر، دغه شاګردان چې دوه رسم ته ورسیږي دغه به واقف شي.
صحیح ده.
موږ څه کار غواړو؟ تقریبا خبره واره یو د تا یو بیا نیټه ورسره.
صحیح.
زما شاګردان چې موږ د متکی دي دا ته دوه رسم یو رسم راکېدلی دي.
صحیح. قرداسی د مشکلاتو خبره دی کوله مننه ساسونه عمری صاحب جزابل ولایت نه زنګ وهلې و ویسا صاحب دوی عمری صاحب و جزابل ولایت نه زنګ وهلې و دی خوشبختانه دی ول جزمنګ په ځای کې خونځي پرانستل شوی دی خو اغه نور خونځي چې پرانستل شوی دی په هغه کې کتابونه او کتابچې د شین په خپل وخت باندې نه رسیږي. زه فکر کوم چې تر ډیره ځای پورې ملت هم زپدې کې معلومات په دې خطر تر وه د ګڼم چې کچیر ته حکومت کې دا توان نه یی چې یا توان پکې خود بې غوري لوجه او یا د بې کفایتۍ لوجه خونځي ته په خپل وخت باندې کتابونه کتابچې نه رسول کیږي. د غستاس پشان باندې مثلا تاسو دغمره خطر په ځان باندې منئ، زی لری پروتو سیمه ته یو کتابچا یو قلم خلکو ته وروړي. زه پیګم چې تاسو هم په خپل محصول یاست، یو د یو محصول لپاره د پیسو پیدا کول څومره سخت دی، په بیلابیل لارو باندې تاسو پیسې پیدا کوي، بیا کتابچې پی اخلي، قلمونه پی اخلي او بکسې پی اخلي، هغه وړي په خونځي کې خلکو ته ورکوي. دغه ولس ولې دغه کار نه کوي؟ تر اوسه ولې دا کار نه کړی؟ دا کله دوی سره ته خبره کړی؟
ریلوی صاحب، زه مخکېم وایم اوس هم وایم چې زموږ ستونزه یوازې په دولت کښې، په ونې وزارت کښې نه، نه په رسنیو کښې، نه په ځوانو کښې، په ولس کښې تر ډېره موږ ستونزه ولس ته راجع کوو، مګر ولسونو تر منځ فرق شته. د کندهار ولایت او د کابل ولایت تر منځ فرق شته، د ننګرهار او د هلمند تر منځ فرق شته، د بدخشان او د نورستان تر منځ فرق شته. دا له وختونو څخه دا سیمې نسبت تر نورو ولایتونو بې سواده له تعلیم څخه لرې پاتې شوي دي. هلته ولس پوکول غواړي، هلته ولس د تعلیم په اهمیت، د ښوونځي په اهمیت، د نجونو د تعلیم په اهمیت، د ښوونځي د ساتنې په اهمیت، د وزارت معرف سره پراخه همکاري په اهمیت پوهول غواړي. همداسې اسانه نه ده. مثلا په ځینو ولایتونو کښې ما ولسي خلکو سره، قومي مشرانو سره خبرې کړي دي، هغوی خپله ځمکه هم ښوونځي ته ورکوي، د مکتب کرتاسیه کښې هم کومک کوي، په تعمیر جوړولو کښې هم کومک کوي، د ښوونکو په معاش کښې هم کومک کوي، په هره سیمه کښې کومک کوي. مګر په ځینو سیمو کښې بیا ولس دا کار نه کوي، یا غربت دی او یا دوی د دې په اهمیت باندې نه پوهېږي. زه وایم چې د دې لپاره باید پراخ کمپاین وشي. دا چې عمري صاحب ویل دي، موږ په ډېرو سیمو کښې لکه په زابل، هلمند، کندهار، نورو ولایتونو کښې، غزني او پکتیکا کښې موږ د کتابونو ستونزه لرو. سږ کال تر درېو څلورو میاشتو پورې د کندهار ښوونځي ته کتابونه پوهنې وزارت نه وو رسولي، بیا هم دې ځوانانو غږ راپورته کوي. بیا د کندهار یو تجار په خپل مصرف سره هغه کتابونه راوړل. تېره هفته هلمند کتابونه د کال ورسېدل، اوس کال څلور نوې میاشتې تېر شوی دی، مګر تر اوسه پورې لکه ښوونځیو کښې کتابونه نه وو رسول شوي. هغه هم د کندهار هغه تجار په خپل مصرف سره ورسول. خو دغه تجار ویښول، دغه تجار ته بیداري ورکول، هغه همکارۍ ته جوړول، ولس جوړول، قومي مشران جوړول، دا خپله د ځوانانو او د دې مدني ټولنو او د رسنیو مسؤلیت دی. خو مخ لکه مخکې چې ما وویل، ولسونه فرق سره لري. هر ولسوالي، هر ولایت ډېر خصوصیات لري. د یوې سیمې خلکو ته چې زه ځم، هغه د ښوونځي په اړه یو رقم نظر لري، د بلې سیمې خلک بل رقم نظر لري. مثلا په ډېرو سیمو کښې چې ښوونځي موږ بېرته پرانېستلي دي، یا اوس چې دا زه غږېږم، هغه سیمه کښې ما له ټولو قومي مشرانو څخه ژمنه وعده اخیستې ده چې د ښوونځي د تعمیر په جوړولو کښې به هم همکاري کوي، نجونې به هم تعلیم ته هڅوي، د ښوونځي ساتنه به خپله کوي. دا د دولت کار نه دی، دا د ولسونو کار دی. ښوونځي به دوی ساتي. هر څوک چې دوی ښوونځي ورانوي، یا فساد کوي، یا د دوی ماشومانو ښوونکو ته خطر پېښوي، خپله دوی ولس ساتنه کوي. دوی دې ټولو ماته سره ژمنه کړې ده، مګر د دغه کمپاین لپاره تر اوسه پورې کار نه دی شوی. دا خو یوازې نه چې موږ یو ټولنه به وي، موږ به لس دېرش سلو پنځوس زر کسان یو، دا باید ډېرو ټولنو په همدې باندې ډېر کار کړی وای چې ولې لا تر اوسه پورې زرګونه ښوونځي بند دي، او شپږ میلیونه ماشومان تر اوسه پورې، افغان ماشومان د زده کړو څخه بې برخې دي. دا د ټولو دنده ده، زه اوس هم وایم، مګر ولس راویښېدلو لپاره یو لوی پراخ حرکت ته ضرورت شته.
نو دغه پراخ حرکت تاسو شروع کړی ده، لاړه یا د ولس غبرګون واخیسته، ولس تیار ده چې دغه کومه غوښتنه تاسو ته نه کوئ؟ مخکې موږ تاسو پرې خبره وکړه چې دېرش کاله دغه منفي تبلیغات شوي دي، تاسو هم یادونه وکړه چې خلک اوس هم هغه منفي نظر چې د دوی سره د دوی په ذهنونو کې پیسې پېچکاري شوې ده، اوس هم ورسره شته ده. ولس تیار ده چې په ستاسو په یوازې ځان باندې دغه کوم خبر تاسو ورته کوي هغه ومني او خپل دیش کلنه نظر چې درلو دغه بدل کی
رینزی صاحب دا کله کله رسنۍ کې همدا مثال هم اوسم وایم یو یو وخت چې زه د کندهار د یو لیږ په کې سیمه ته ولاړم هلته د سیمې د سټیجرو خلکو سره وغږېدم کله چې ما د ښوونځي نوم واخیستی ټولو داسې ما ته حسابات بد وکتل او ښوونځي له نومه سره حساسیت درلودی
درته یې څه ویل چې دا کافر د کوم ځای نه راغلی
جوړه چې ماشومان تاسو مدرسې ته واستوئ دا هغه څخه دوی هفته وروسته بیا هم هغه کلي ته ورغلم بیا مې هغه سټیجر ورته لاغوی مول ښوونځي او مدرسه هیڅ فرق نه لري دا یوازې د دشمن تبلیغات دي که تاسو خپل بچی ښوونځي ته استوئ که مدرسې ته باید وایر کو دا هیڅ فرق نه لري تقریبا پر ټول نور او شته ټول فار لري پس چې مکه بیا خلګو مع هغه خلګو چې من را سره وکړ ښوونځي کولان دي کوونه ول درېم ځل زه پاګه چې مکه بیا تاګه چې مته ولالم دا خلګو سره ولاړل چې د انجینر د تعلیم پر اهمیت باندې په اسلام کې تعلیم پر نر او شته فار دي تاسو ولې انجینر نه اوسئ یوازې القان اوسئ ام داګه چې ګیرو ملایانو امامانو خو یې مشرانو ټول ماتول چې موږ هم انجینر اوسو ام بچانو اوسو ام ښوونځي غواړو ام مدرسه غواړو ام ساتنه کوو ما د ټول سره کیمرا را سره مرکې وکړي او هم را سره دي یعنی دا په ډیر لږ وخت کې ربیده له زوارګلم یو یو ستاسو سره فقط خبري وکړي په دې کې ته جوړ کړ نو څنګه کدا فراخ کمپاین هر کلی ته ودی چې موږ دومره امکانات نه لرو چې د افغانستان خلک یو سوالي او هر کلی ته بدل غوږو مثلا زه او څنګه نن دا يم دوه ولایتونو ته درېم ولایت روان يم هر ولایت کې څنګه شپږ اته څنګه چې یو لسو سوالي ته ولرم بیا که هر ولسو سوالي کې څلور کې یو کړه ته هر کې په خپل نو څو ولایت نو څو نه لرو مګر که وګړي وزارت یا بغیر د وګړي وزارت څخه د نور مدني ټولنو ځوانانو دا حرکتونه جوړ کړي وي یو یو سیمه په مخه کې دایلو شي بل سیمه یو د مدرسې او د ښوونځي ترمنځ د وطن لري کول لپاره کمپاین کولای بلې د نجونو د تعلیم لپاره کولای بلې ولسی ته کولای ښوونځي ستانه وکړي او د دولت سره د پوهنې وزارت سره پراخ همکاري وکړي او پر څنګه رسنۍ او وزارت خپل کمپاین چلولای نو بیا د دومره ښوونځي باندې نو موږ خپل اراده لرو موږ کوم ټولنې سره کوم پروګرام جوړ کړی دی موږ اراده لرو چې د افغانستان ټول ولایتونه سلطان هغه کې ښوونځي باندې لوڅېږي حال اولاد له خلکو سره وژغېږو په څنګه کې ماشومان ته کتابونه ورسو کارتاسیا ورسو کوم چې دي مشکلات لري هغه د سیمې رواخلو د خلکو نظرونه رواخلو تر دې سره یې شریک
صحیح نو وسه پرې چې کم حلې ځلې د کړې دي خوشاله یې نه تر کومه حد پورې قانې په خپل کار باندې
او هم وایم بیا وایم هر ورځ یو ساعت هم لاس راوړل نور هر ساعت کې ولا سراولن لرو یو ورځ هم دا غشي نه حق نه د چیرې سره ښکار او ورځ سیمه ته ځو د سپینږیر سره د دې له ملایانو سره په اول ځل د دوی خبرې او موږ خبرې دي 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 مګر په ډیر لږ وخت سره په ډیر دغه سره د یو بل ته کینات وکړو د دې خلکو څخه د سپینږیر د ملایانو څخه ژمنه اخلم چې موږ ښوونځي غواړو او خپل د دې سیمه خلک دې ته واحد ته بیا خپل دې ته وایم چې تاسو د خپل ځای د پوهنې وزارت کوم مربوطه څنګه چې تاسو مدیریت کوئ سوال کې اگر ته خپل عریضه کوې ته په دې سیمه کې څو څه پوهې شو نه نو یا شو نه باندې هغه دې بیا اخلاق کې په دې سیمه کې شو نه اخلاق او زه خپل بچان جنې تعلیم تاسوم او په تنګ کې دې شو نه په جوړولو کې مرسته کوم او هر څه چې شو نه ورانه یې خپل د دې سیمه کې کار شو نه د شو نه کې د ماشوم ټول مشکو هغه خپل زبې تاسوم کله چې بیا د دې اړیزه د دې خبره په وزارت کې د رسیدو دی او ما له حق څخه د کوم راست کوم کوم کاران سره مرسته کوي چې په سینه کې بیا څه شوون دی خلاص دي نو په پرې کې نو سمه ته تللای ما تقریبا 30 د سوالې ته تللایم ټول سیمه کې اگر چې چا ته شوون دی نو ټول څه چې موږ نه اخیل کړه ان شاء الله په مې کال کې یا ورته یعنی په دې سینه کې چې دا ما پر خلګه د سینه کومي مشران تمار دي چې هغه ورځ باندې اړیزه سره د چمو شوون دی والو او موږ چې ساتنه کوو موږ د نجونو تعلیم غواړو خو ک نوې کال ته موضوع پاتې ده خو موږ تشکیلات نه لرو نو دې خپل د اولس راوړلی چې د دولت په پوښتنې ته وزارت ته ورېږي چې دې خپل د شوندې وشته دا نه ښه ورځ موږ ولا
دغه دغه ولس کار راوي شي او موږ اقدام وکړو فکر کوم چې نه واځي د تعلیم په برخه کې برخه په د ژوند په نور برخه کې کوم ستونزې لرو تر ډیر حد پورې به حل شي یو اردن کې ډیر وخت انتظار یې سلای ده افغانستان جنگ وهله مهرباني وکړه استادونو به تر ځنه د جنگ وهله نوم دی وخلپ پښتنه دوکا
جعفر د جنوب غرب د ځای نور ځای تاسو سره په تماس کې ما خدای دې وکړي چې تاسو میلما او تاسو دا پروګرام په خیر افیل کړئ.
مننه جعفر صاحب، مهرباني وکړئ صاحب.
او زما د محترم پوښتنه دا ده، دا کوم چې د زابل په ساحه کې بعضي مکتبونه یا سکوت یا څرنګ دي، خو دا مکتبونه یو ټیم د طالبانو لخوا اجازه ورکړه چې لایې کې، او بل ټیم بیا بیرته دا مکتبونه سکوت کې طالبان یې بند کړي، او په دې ترڅ کې دلته د مکتبو کې چې چیرې ملایان په یو بحث کې ورسره شامل دي، بیا له هم دا مکتبونه باندې خلکو نه یو انتقاد کوي او نه بندي، نو کچیر د غسام د معلمانو د ملایانو یو مساوات سره راځ په دا مکتبو کې، نو زما یو دا نظر وو د دا مل مسلې په
اړه. جعفر صاحب، دا سوال درته څنګه پیدا شه؟ دا سوال درته څنګه پیدا شه چې ملایانو ته باید قناعت ورکړي؟ یعنی فکر کوي چې مزمن ملای صاحبان د معلومانو سره یو نظر نه لري؟ دا سوال د کله غوازی کې، یعنی په کوم دلیل ته دا سوال کوي؟
دا چې مې ویل و چې واځي مشخص چې معلومان پکې شي، نورځي صاحب بیا لایان او دا کوم طالبان چې دي هغه پر دې انتقاد لري چې په دې شوندې کې، یعنی دا چې بیا تدریسي دي چې دا نه څه مستوان ونه کوي، اڅنګي او کچيري بیا د غو په اجازه باندې مثال خبرې یو نظارت ته غو پکې شي کی، یا د غو له طرفه یو ملا پکې شي کی، او په دې کې ديني تدریسون کیږي، نو بیا دا کوم یو مشکل و څنګه نه
پوه شو. کور ودان مننه جعفر سیبانی، ملا سیبان ته باید قناعت ورکړ شي چې په خوندوی کې هغه څه چې منفي تبلیغات یې هغه نشته. مخکې وې ساسه په دې خبرو کې چې منفي تبلیغات شوې دي، او زه فکر کوم چې کله افغانستان د دغه تعلیمي نصاب د اول سم تر 12 سنف بیا تر 15 پورې راوخلی، ان شاء الله چې دا شی به پکې نه وسی چې هغه دې زمونږ د ارزښتونو کاملي ارزښتونه دي، اسلامي ارزښتونه دي، او هر ارزښت چې د هغه په خلاف بوسي بلکې دوی په تقوی کې بوسي. وې ساسه لاند جواب لري د جعفر صاحب څنګه والی زابل نه
مریضی صاحب په سیمه کې دا یو نامین وی وخت طالبانو په سیمه کې اول ځل شوندي وران کړل دي، شوندي ته تعلیم اجازه نور کوله، مګر اوس په ټول سیمه کې هغه انګلند ته چې زه تللی یم دا اوس کې د مرجع ورسوالي، ناری ورسوالي او مدالي ورسوالي سره طالبان په لاس کې دي، ماته د سیمه د خلکو سره په ټلیفون خبرې وکړې، په شوندي دې کار نه لري. مګر په جنې سیمه کې چې دوی نامین دي، زه وایم دغه هم دا خبره راځي کیږي چې باید ولس له دوی سره خپل وجه دي، چې د میان خلک وجه دي، چې ښوونځي خو نو نصاب هیڅ نه نه له اسلامي
ساسه بلایندې غږ دې بيخي قط وصل لذي، یا دې لک ځای کې بدل کې، او یا کا پروسس نه هله کوم بیا ته ځم. ساسه متاسفانه لاین دې غږ دې بيخي قط وصل کې، چې فکر مې چاوردون کې ناوري، زه د پروسس نه هله کوم چې ساسه لاین قط کې بیا درته زنګ وای چې ساسه غږ مونږ په سم وورو چې د خبرونه روسي شي بیم دې د جعفر صاحب چې زنګ وهلو دې پښتنم بے زواب پاتنی شاو غوردون کې چې کنورم زنګ وهي چې دغه هم پښتنې بے زواب پاتنی شین، او درنډون کو کغړې په پرمو کې برخه واخلې، دو شمیرې دي چې څنګه په بندو حل شي 00120219 11 16 او بل شمیرې ده 0190010 او یا په دوه شمیرو باندې درنډون کو پښتنه لري یا نظر لري کول شي چې په پرمو کې برخه واخلې. د ځواني هلي خبرونه د امریکا غاګه شناله دونوري په پرمو کې نن متولا ویسا صاحب ملمه دی چې د هغو خونځیو د بیرته پرانستلو په مسلې ورسره غږیږو چې د افغانستان په جنوب او جنوب لویدیځو سیمو کې بند شوي دي. ویسا صاحب مهرباني، ستاسو غږ وساورو.
نو ریزی صاحب صاحب سوال موانا و ریدی تلیفون دا مخکم آوی
دی زفی اولوستان او چه مشکل باشه دا جعفری صاحب سوال دو آوری دا
او جعفری صاحب خو یعنی ما جواب ور کلی چه
غاک دینه را تا که میرا بانی وکی بیا ہوایا
مخدیر شوندی چی ملا یعن هم رو شوند که هم لرو دا خدوار و بخت زررت که دا ایسی زمرا سن زنا دا
صحیح ده. یو آخری پوښتنه ویسا صاحب، چې وخت کم پاتې ده، دوه دقیقې وخت پاتې ده، څه غوښتنه لري ولس نه، د خلکو نه، د حکومت نه، آینده څنګه ویني یا دغه د ښوونځیو د بیرته پرانستلو دپاره؟ تاسو به خپل کارونه مخکې ویلی چې مثلا ولس در سره ژمنه کوي، خو دا چې هغه ژمنه تر کومه حده پورې پر ځای کیږي، او کومې غوښتنې چې دوی د خپلو ژمنو د پوره کولو دپاره لري، خصوصا د افغانستان د حکومت نه، فکر کوي پر ځای به شي کنه آینده څنګه وینې؟
مرنګي صاحب زه لا ټول څه پر ډېر هغه نه اسلامونه یا د آینده لپاره څه نه وایم. یو ځل زه له ټول ولایتونو څخه لیدنې کوم، وروسته به غرب رسنۍ سره شریک کړم. خو ولس چې کوم ژمنې راسره کړي دي هغه ټول دې ته جوړوم چې پر خپله ژمنه به وفا کوي. بیا له دولت سره د ټول ولس د سیمو ستونزې شریکوم چې د بندو ښوونځیو د بیرته پرانیستلو لپاره ولس موږ تاسو رسنۍ باید په ګډه سره کار وکړو. د یو لارې نه بلې لارې څخه همدا بند ښوونځي بیرته د ماشومانو پر مخ پرانیستل دي. که چیرې دولت همکاري ونه کړه نور موږ مجبور یو چې لارینونو ته هم راووځو، دا غږ تر نړیوالو پورې هم ورسوو او دا غږ ته یو پراخ انعکاس ورکړو. یو څو وخت لږ نور دا غږ محدود په همدې خاطر دی چې په سیمو کې مشکلات یې نامنو ده، نور ځینې مشکلات لرو. تر هغه وخته پورې دا غږ ډېر په پراخ اندازه باندې را شروع کړی، یو وار له سیمو څخه لیدنې کوو، وروسته په یو پراخو لارینونو هم شروع کوو، رسنۍ ته هم وایو، نړیوالو ته هم کومک واړو، له ټولو څخه کومک واړو. دولت خامخا دې ته مجبورو چې بیا د بل ښوونځي د بیا پرانیستلو لپاره کار وکړي. خو لکه مخکې چې موږ تاسو ویل دې چې ډېره برخه د ولس سره دې کېږي، ولس سره نښولو لپاره باید مدني ټولنې، ځوانان، روشنفکران، خصوصا رسنۍ، وزارت ټول پراخ مثبت تبلیغات وکړي تر څو هغه رویدار کې هغوی بېرته ورکوي چې هم ښوونځي ساتنه وکړي، هم نجونو ته تعلیم اجازه ورکړي، هم چې کوم په سیمه کې بند ښوونځي دي یا په سیمه کې د ښوونځي ضرورت دي خپله د غوښتنو د پوهنې وزارت څخه وکړي چې د پوهنې وزارت سره همکاري وکړي. یعنې موږ ډېر شان په دولت هم نشو کولای چې هر څه زموږ په دولت کوي. دولت مثلا دې کتابونه نشي رسولی، موږ کتابونه نشي رسولی، حتماً دوی ستونزه لري، دوی دغه امکانات نه لري، یا به کتاب پر وخت نه وي چاپ شوی، یا به نورې ستونزې لري. ضرورت باید ولس داسې نه وي چې موږ په دولت خلاص، لکه په کندهار کې یو تجار هغوی دولت کتابونه تر هلمندو کندهاره رسولی نه شو، خپله تجار په خپلو نه تاریخ باندې تر کندهاره ورسول، تر هلمنده ورسول. دا په ډېر سیمو کې نور ډېر تجاران لرو، خو د تجارانو د قومي مشرانو د سپین ږیرو تر ابیدارولو لپاره باید د حرکتونو پراخ شي، پراخ تبلیغات وشي، خصوصا د رسنیو څخه، د دولت څخه، د ټولو څخه غوښتنه دا ده چې دا یو اساسي ستونزه ده. د بندو ښوونځیو افغانستان د جګړې لوی لامل همدا دی، د دې لپاره باید ټول په ګډه سره کار وکړو.
ډېر زیاته مننه متي الله وسا صاحب چې راغلی په خبرونه کې در سره برخه واخیسته.
تاسو هم ډېره مننه تړلې بښنې سره چې په یو سیمه کې موږ ټلیفون سم کار نه کوي.
صحیح اوریدونکو فکر کوم چې واوره ډېر زیاته مننه متي الله وسا صاحب چې په خبرونه کې در سره برخه واخیسته. اوریدونکو نه هم مننه کوو چې تر دې د مې زمنګ ملتیا وکړه. د ځوان هلي خبرونه په همدې ځای پای ته رسیدي. راتلونکي خبرونه پر جبه هم ستاسو په خدمت کې زریږم. ټول په لوی لاس پرم پاتې شپه مونږ مرغه د خدای په امان.